درنو اوریدونکو السلام علیکم. جوزاری رادیو په دې خبرونه کې مو لومړی خبرونو ته پام غواړو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري ناکام شوه دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ و نه شو. د پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار و نه موندل شو. لبل خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان لاري د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه څه نه دي ویلي. داسې ښکاري چې لا هم د دواړو خواوو پلاوی په استانبول کې او کوربه هیواد هڅه کوي چې دواړه خواوې روغې جوړې ته نږدې کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سه شنبه په ورځ د اقتصادي همکارۍ یو سازمان ایکو د سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګل کیو له هواري سره مرستې ته چمتووالی وشود. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکاوه چې باید په سیمه کې د کړکېچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکیان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبان او پاکستان د حکومتونو خبرې پرون په درېیمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستانی پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بیا اسناد استوګنو بهرنیانو په تیره بیا د افغان اتباعو پر ضد د پریکند اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د هغو کسانو خلاف سمدستي دوسیې ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغې ټینګار وکاوه چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپور ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جماعتونو له لارې دي د بې استاد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یوورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې په کوربهتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 واره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سه شنبه د بنګلادیش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. او د مایکروسافت او اوپن ای آی ترمنځ یوه مهمه موافقه شوې چې له مخې د چټ جی پی ټي د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکي کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت ته خپل جوړښت واړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 1500 میلیارد ډالره اټکل کړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جذب کې خاندو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کئ کذر منو خوږه بل لیز دکون کو زبرش ناغم خار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس من دنم رزي درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول کذر منو نظر ته تیر دکون کی بر تر وغه جوړ او صحت مند او سجه او صحت جامع بم پتن وی درور نه غل لیز دکون کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو درن رزي مضمون جغرافیا او اوم ټوب کئ کتاب سلرم لوستي نو هلمن دیم چې تاسو ټول کذر منو او خوږه زکون کی د لوستر پای پر سره ماتیو کئ یو سز دکري کذر منو خوږه زده کون کوله که سرنګ چې مور تاسو پتیر ورزلوست کې دا پتیر ورزلوست کې مور تاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودي او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړنه نن ورځ یو ځل بیا هم دا سي دلچسپ او پزره پوری موضوع اړوند بحث لرو نو هلمند اندرنو زده کون کوم مخله دین چې تاسو لوست پیل کئ تاسو ټول درنه زده کون کې خپل ځنو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او ژغله لیز د کون کو وس هم د لوست پر لور باندې راځوز مړه تاسو د نن ورځ سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیه ده کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل به تر 28 صفحې پورې خو ژغله لیز د کون کو مړه تاسو د نن ورځ در سیاه اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت له لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافیه دریم لوړې سطحې څلرم دشتې دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو خو ځکه کوم کو تاسو د چورو د توجه په هیله په ژو کول لیست د کوم کو راځو خپل درس پیل کوو زموږ تاسو د نن ورځې لو سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو ژو کدر مون زده کوم کو د زمکی کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سیرو د زمکی دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا په خپل موږ تاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې زمکه د استوا کشف په واسطه سره په دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخه ته شمالي قطب موشوي او بلې برخه ته سویلي قطب وایي اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مردغه د زمکی ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو خو شاو ګللی زکونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دغه کوره په خپل د لندن د گرینویچ له کژ څخه ختیځ خوا کې خوا کې ده په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره ده عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250,000 کیلومتره مربع ته رسیږي همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه ده کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري کچېره تاسو په چکی د استرالیا هیوا ته متوجه اوسېږي د استرالیا هیوا شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی زموږ ګران هیوا افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچ ته لار نه لري چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه اور باندې راڅرخېدلې دي او همدارنګه زموږ ګران هیوا افغانستان چې دی په خپل د دې دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي یعنی د په خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشته هغه 300 کیلومتر دی همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه دونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیدی کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامایسته سوړي چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه پیژندلې همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري همدارنګه درنو او خوږو ګلریز د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري کچیر تاسو نقشې ته متوجه او سیږي تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترې نه څوک چې دا په دې ځای کې په دغه کوچنی څوک کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه ښارونه تلار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور ښارونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنۍ اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیر سوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبیعي جغرافیې په حقه لولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونه لري، د بابا غر لري، د سپیت کو غر لري، د کوغر لري، د تیربند او ترکستان او سپین غر لري. د کچېری تاسو د دغه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمېرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه کچېری تاسو اوریدلی دا د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دغه غرونه لري د لوړې سرې جوړې کړي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دې کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمېر اورښتونه، بارانونه، واورې ډېر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډېر زیات د واورې په ډول سره وي. یعنی کچېرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واورې موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کې زیاتې په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي، چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوو غرونو لړۍ څخه زیات شمېر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک چې زیات شمېر خلک دي په خپل د دوو اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمېر خلک به د خپل ورځني اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډېره زیاته ګټه د دوو اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو شو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل چې افغانستان یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شې وه هغه غرونو نیولې وه. یعنې زیاته برخه یې دشتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې ترڅنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6,000 او 8,000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. تر نو خوږو زده کوونکو راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشتو په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي څه ډول دشتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. داسې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واورې زیاتې نه وي پکې کې. نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکو سیستان او بکوا دشتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلې دشتې دي، او همدارنګه د لیلې دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخه هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوږه او ګلری زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړیو تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دشتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټولو درنوز د کونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهوره غرونو نمونه واخلي، او همچنان دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ زموږ او تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډېره لوړه سطحه سنمیږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ او تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 8000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب کې نوشته کې. همچنان پنځه سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسي اوسېږي او یو څه مزده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شو وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل لیز کون کو ز پرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرغ واسمم. دا تم ټول کی جغرافیا مزمن سلام دوستا، هیله من دیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت جامع وو پتن. قدر من ز کون کو ز مرسته سو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله یو وشته مینه پهل به تر یو جې شمه سپېپنی. هم ترنګ قدر من اوګل لیز کون کو ز مرسته سو د نن ورځې در سی اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافیه په حق له سپوهیږي، دریم د اروپا د لویو وچې د ژبې او نشاط په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منوګل لیز کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو بل لیز د کون کو وسام د خپل نیوی لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مرکی یادونه وکړل زما تاسو درنن ورځی درسي لمړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له سپو هیږي نن ورځ به مو تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو خوشو قدر من زکون کو مو تاسو په تیر ورځو لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له د همچنان د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نن ورځ مو تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ول خوشو قدر من زکون لکه څرنګه چې اروپا د پخوانۍ نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 60 درجو او لویدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیځ لیرې نقطه چې ده د ایسلینډ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي د دې د سان خوږو غلالي زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو اروپا له لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري چې په دې برخه کې مو تاسو د اروپا د لوی وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات ولرو اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له او په واسطه سره راچا پرسته لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست نیمه راو تاسو ټول ولوستل چې اروپا له وچې دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پرسته او یوې خوا ته وچې ده نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پرسته ده چې هغه له مشمیر څخه یو په خپل مدیترانه سمندرګي او چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانه سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او اسیا ترمنځ پروتی یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي تور سمندرګي کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې تر څنګ قدرمنو غوړلی زده کوونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری چې د هغوی څخه نه ودونی په وجه کې فراتیدی هم په وجه سم کې موقعیت لري درې برخه او بدی او یو برخه چې شته وچه ده چې په دغه سیاسي ودونو کې د واحدونو شمېر چې وو مور تاسو ول وستل چې وصل به شي نو د وصل به شي څخه نه ودونی په وجه کې فراتیدی هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو د سپیس دی سپیس هیواد دی د لوګرزمبورک هیواد دی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او داسې نور هیوادونه دی چې په دې لوی وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چې نه کچې نور دې لوی وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کچني هیوادونه پکې کې موجودیت لري یا هم پکې کې موجود دي چې د هغو جملو څخه یو لو لوګرزمبورک هیواد دی مالتان دی لختان دی شتین دی اندورا ده منیتو گرون دی سلوانیا ده سان ماریون دی منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا یې کوچني هیوادونه دي همچنان درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې ونقشې ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي د دې درڅنګ کلمونو غوړلی زده کوونکو موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې ودرونه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه سویډن ناروې فنلند ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیه او اوکراین. د اوکراین تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنی په خپل منځنۍ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ. دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. هوجو قدر موږ زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرزینو، د اوبو ډکو سیندونو، معتدل اقلیم او پر اورښت شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري سکونکو، دا اروپا لوی وچې چې په دې کې زیات شمیر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډاکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورښت هم ښه په پرا اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویه وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویه وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکې کې میشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا دری وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نشه کولای سي. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې، د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنی زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دویم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویې وچې د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویې وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي، چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي، چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي، چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خوشاله ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په هکله معلومات ولولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پورې یو څه زده کړی وي. خوشاله قدر موږ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یونانی یا هم لاتیني څخه عبارت دي، چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې، د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپله جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغه سیمو کې له دغه برخو څخه شمیرل کیږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلویان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنی د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسیږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یې هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره یې د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شماله څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته یې لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایلینډ کې هم شامل دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو